رنو افریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستانی چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ایزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د کیف په جنوب لویدیځ کې د واسیل کیف ښاروالي وای روسي ځواکونو پر دغه ښارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ښاروالي ناتالیا بالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هرڅه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې اسمان ته پورته کیږي. اوکراین وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د غازو یو پایپ لاین په بمونو البوزولی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نوري وسلې ورکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کړې ده. اوکراین د روسیا الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندوی او د غراز د جاولین ټانک زد راکټونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپای اتحادیا او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دند لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پاوز پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریڅ ته دوام ورکړي. لدی مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکي پر لویدیځو هیوادونو لدی کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکي په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک پنوم د ټانک زد 50 دستګاوي به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړی ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښار وی اوسیدون کې چې د کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خود له پښارتي ازادي رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلی ځکه په خبره د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرون کې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي بچان ډیر داسي و یو ځای پرې نه خود کور تی ته پرک
خو د دې خر یو شمیر اوسیدون کې بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دي سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل ښار د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدون کې چې دا نو غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجې وي دوی راغلو کورې خته لاشي کړ غروسته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوي سره مثلا کده تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتیو یا کومي وسلې وي نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرایم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په وروستیو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 ام 14 امریکایي ټوپک سره یو ځای نیولې ده. د ننګرهار د امنیه قومندانی ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانی مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولې. مشتل چې اتمله يم 16 سنه پاکستان هیواته قرچاق چې د مجاهدینو له خواسخه کشف او ونیول سو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د ام 14 امریکایي ټوپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لښ پښ میاشتنی ځنډ وروسته د جنو هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې لمخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي خو د جنو هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي جنې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضر شي.
حسیب الله احمد زید د کابل پوهنتون د پالیسي او عامه کو د پوهنځي د پنځم سمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د دایش پبلیک کې ټپی شو. احمد زید یو کال تیر دور څه چلا هم بشپړ نه دی رغیدل او پلار د تلو پر مهال ستونز لري ته پوهنتون بیا پرانستل کې دوه تخوخت
لطفا تحصیلی نه هدونه او تعلیمی نه هدونه ما سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیر الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه کو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشبګ میاشتنی انتظار روسته خپل ټولګي تتللی خو اوس لخپل نارینه ټولګي والو سره ل څلور کال غډو زکرو روسته جلا درس وای خو خاله چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خوای پلمړی ورس پوهنتون ته تراغلون جنوشمیر ډیر کم
صنف جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي هلکان لغرمي ورسته انجونې د سهار پر مهال دي انجونې ډیر کم او محدود دي
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خبرېدو د پهنټونونو د پایل پاړه خبري ونه کړې خو میاشت وړاندې مسؤلان ویلي وو د کپ په ومه به ټول دولتي پهنټونونه پرانستل شي د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د یو زر څلور سوه کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوې دي هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځنګړې رنګ او بوی درلودې زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی د غوي ترسونه دي
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان لنیکا مرغزه هم له هغه هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې راته ډالې کړل او ما ته د نیکمرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړ چې استاد ګل زمان دیته ورکړی و
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه و چې دا سندره ما ته راکړي کنه یو ډول زړه نازړه و خیر د دې سندرې ولنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته د سندرې نوم دی
ګرانا دلبارا مجبور دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفتیږي ولی او خفتیږي ولی
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
داخل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا د شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا د شنبه تورخم تولاړ سی او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است
د بندرونو د همغږی د کمیټې را منځته کول د بندرونو تاسیسات په سیمه ایزو پیسو را کړ ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستانی رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 50,000 ټنه غنمو د مرستې لومړی جوپه چې 2,500 ټنه غنم پکې و.